سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په بلې پښتو خبرونه کې موز نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا پوځي څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اوري چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي تیر کال په ژمي کې ښار ته تللې ټولې لارې بندې وي او سږ کال هم فکر کوي چې په ژمي کې به کله هم ښار ته لاړ نه شي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې هم د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې د جنایي د جنګي جنایتکارانو او دغه راز د بشري حقونو د سرغړوونکو په باب د ترتیب شوي راپور موضوع ته ځانګړې شوې ده. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه هرکلی کوم. پام وکړئ مهمو صرف ټکو ته. امریکایي پوځي څارنوالان د کندهار په پنجوایي کې د 1400 ملکیانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیري د اعدام غوښتنه کوي. د افغان حکومت طالبان او نورو ډلو استازي نن د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې غونډه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړه چې د لیبیا په بنغازي کې د هیواد پر کنسولګرۍ د حملې په ارتباط د راپور تر خپرېدو وروسته د دې وزارت یو شمېر چارواکو استعفا کړې. پوره خبرونه واوري. پوځي څارنوالانو د امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 14 ولسی وګړو پر وژنې تورن دی. د رابرټ بیلز د محکمې نیټه لا تر اوسه نه دی اعلان شوې، خو د هغه مدافع وکیل ویلي چې ماکل باید په اعدام محکوم نسی. بیلز د مارچ په 18 د کندهار په پنجوایي کې په دوو کلیو کې پر ملکیانو ډزې وکړې چې د خلکو قهرجن مظاهرې را وپرولې. د مظاهرو د امریکا پوځ اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. افغان چارواکي د طالبان او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالات په اړه خبرې کوي. له دې کنفرانس څخه چې سبا ته هم دوام کوي، د دې تمه نه کېږي چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وسی، بلکې د افغان کارپوهانو په وینا کېدای سي د سولې د خبرو د رسمي پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د کنفرانس د فرانسې د څېړنیز مرکز لخوا جوړ شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي د کنفرانس په د مذاکرو او خبرو کنفرانس نه وي.
J'en ai parlé à monsieur Karzai pour lui demander si c'était
ما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته وویل چې آیا له دې ډول کنفرانس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو، دا ځکه که چیرې تاسو سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي، په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي، خو دا نشو ویلی چې دا به مذاکره وي.
مي اون پو با دیر ک سو سوا اون نیګوسیاسیون.
د پاریس په غونډه کې د طالبانو او حزب اسلامي استازو د پخواني شمالي ټلوالې محمد سیرو چې د طالبانو او نورو ډلو په وړاندې کلونه جنګېدلې او د افغانستان د سولې د شورا غړیو ګډون کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې سي. پوتین په مسکو کې د ګډ امنیت تړون د غړي هیوادونو په غونډه کې وویل چې موږ پر دې مسلې باید فکر وکړو. د ګډمنیت د تړون سازمان په سرمشریزه کې پر دې مسلې چې له افغانستان په 2014 کال کې د ناټو ځواکونو وتل به څه پایلې ځان سر ولري خبرې وسوي. پوتین یادونه وکړه چې د دې سازمان غړي هیوادونو ته له افغانستان د مخدره موادو قاچاق یو جدي ګواښ دی. د کونړ په نړۍ او وټپور ولسوالۍ کې د افغان او بهرني ځواکونو په عملیاتو کې پرون 15 وسلوال وشل سوي، یو ټپي او څلور نور نیول سوي دي. د کونړ امنیت قمندان ملپاسوالي واز محمد نذیری ازادي راډیو ته ویل چې دوه وسلوالو د نړۍ ولسوالۍ په ازریګل سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي او یو ټپي دی. د غرس په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال وژل سوي او څلور تنه نیول سوي دي. طالبانو د دې دواړو عملیات په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په نورستان کې چارواکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې هڅه کوي چې د طالبانو د حملو په وړاندې د دواب ولسوالۍ وساتي. دغه ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره سوي او لا هم د شکل خوا ترمنځ جګړه پکښې روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د ملګرو ملتونو ادارو او پاکستاني چارواکو دغه پروګرام چې 2.5 لک پاکستاني کارکوونکي پکښې شکل دي وروسته لغې و ځندوي چې د چهارشنبه پر ورځ د دې پروګرام د واکسین او شزینه کارکونکو او د هغې ډریور د وسلوال لخوا وژل سول. د روانې اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د پولیو د واکسین شپږ نور کارکونکي هم وژل سوي وو. په کراچۍ کې د دې پروګرام پر کارکونکو د بریدونو مسؤلیت سخت دریځې جندالله ډلې په غاړه اخیستی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د کارکونکو وژنه وغندله او هغه یې بېرحمانه، بېمانه او نه بخښونکې وبلله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړی چې د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګرۍ د تیرې سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خپره سوي راپور له امله د دې وزارت د ډیپلوماتیکې برخې د امنیت مشر استعفا کړې او درې نور چارواکي له خپلو دندو لرې سوي دي. د وسلوالو لخوا په دې حمله کې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایان وژل سول. د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ډیپلوماتیکو نمایندګیو په امنیتي چارو کې د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال اریک باس ویل استعفا کړې او درې نور چارواکي چې نمونه نه دي اخیستل سوي اداري رخصت سوي. دغه اقدام د هغه څېړنیز راپور د خپرېدو وروسته سوی چې پکې د ناسمې ادارې په خاطر د بهرنۍ چارو وزارت ګرم بلل سوی او ویل سوي چې د امریکا د ډیپلوماتیک نمایندګۍ امنیت سم نه ټینګ. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن دغه راپور او شوي سپارښتنې منلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې په جګړه کې په نږدې راتلونکو کې د سولې هیڅ څرک نه لیدل کېږي. بان د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې له یوشت میاشتو راهیسې د روانو شخړو د هواري لپاره د حکومت او د وسلوالو یخیانو ترمنځ د خبرو هیڅ نښه نه لیدل کېږي. بان دغه راز ویل چې د منځني ختیځ د سولې پروسه سخته په ټپه درېدلې او یو ځل بیا یې د اسرائیلو لخوا د مشتځایونو د جوړولو پر پلانونو اندېښنه څرګنده کړه. بان زیاته کړه په لنجمنو سیمو کې د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول د یو باثباته فلسطیني دولت د رامنځته کېدو هڅې له سخت ګواښ سره مخامخ کوي. اول امریکا پرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور ټولو غړیو د اسرائیلو پر هغه پلانونو بیا انتقاد وکړ چې غواړي په هغه سیمو کې په زرګونو د استوګنی کورونه جوړ کړي چې فلسطینیان د راتلونکي دولت لپاره خپلواک دولت برخه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورو دایمي غړیو روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې او دغه راز د دې شورا دورې غړیو جرمني، پرتګال، آذربایجان، کولمبیا، هند، ګواتیمالا، مراکش، پاکستان، جنوبی افریقا او توګو د اسرائیلو د دغه پلانونو غندنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو په دغه مسلې کې د امنیت شورا لشکیل کې دوه سره مخالفت څرګند کړ خو د روانې اونۍ په پیل کې ویلو چې د خپل متحد اسرائیل د کور جوړولو پلانونو مایوسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر پرون دغه انتقادونه رد کړل او ویل دا به څو کاله وخت ونیسي چې نوي استوګنځایونه جوړ سي. هغه پر فلسطینیانو ژغ وکړ چې له شرایطو پرته دي د سولې خبرو ته بیرته راوګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه راس خبرونه دي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطلب لرو. د امریکا پوځي څارنوالانو د هغه امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکي وګړو په وژلو تورن دی. د ننګرهار د محاکمو چارواکي وایي چې د یویشت کلنې دیوې په قضیه کې د ښکېلو قاضیانو په اړه چې له هغې رشوت غوښتی و قانوني پریکړه کړې ده. د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي تیر کال په ژمي کې ښار ته تللې ټولې لارې بندې وي او سږ کال هم فکر نه کوي چې په ژمي به کله هم ښار ته ولاړ شي.
او سا کلم دا سال کې زمای نه درا رسیدلې و او شروع کړې ده. خلکو د ژمي هغه خوراکي توکي یا د نور د سون توکي نه دی اخیستي.
پر ځین نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه دوهمنې مې مودونه بحث ته ځانګړې شوې. په دې بحث کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا په افغانستان کې د انتقالي عدالت په اړه په ترتیب شوی راپور او د هغه د نه خبرېدو د عواملو په اړه بحث او خبرې شوې دي.
راپور در کمیسیون موجود است ولی تا زمانی که چون راپور مربوط به حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمیکنیم چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما به کار انجام داده مطرح است.
پا پوځي سرنوالان د هغه امریکایي عسكر لپاره د اعدام غوښتونکي دي چې په افغانستان کې د 1400 وګړو په وژنې تورن شوی دی. رابرټ بیلز تورن دی چې د مارچ د میاشتې په 11مه د کندهار ولایت په دیوک دو کلو کې 14 تنه په ډزو وژلي وو. اکثره قربانیان ښځې او ماشومان وو. پر موضوع نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
پوځي څارنوالان د رابرټ بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتونکي دي. هغوی بیلز د 1400 کلیوالو چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي پر وژلو تورن کړی دی. رابرټ بیلز په مارچ میاشت کې دغه 14 تنه د کندهار ولایت په دو کلو کې د 15 ساعتونو په ترڅ کې په ډزو وژلي وو. پر کلیوالي اوسیدونکو د بیلز لخوا د شپې لخوا ډزو قهرجنې مظاهرې راپارولې وې چې د امریکا پوځ یې دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې د شپې لخوا عملیات په موقته توګه بند کړي. څارنوالانو ویلي دي چې دغه امریکایي عسکر د مارچ په 11مه د یو کلي پر اوسیدونکو له ډزو وروسته د یوې لنډې مودې لپاره بیرته خپلې اډې ته ستون شوی وو او وروسته بل کلي ته تللی او هلته نور کلیوال په ډزو ویشتي وو. د دې پېښې د قربانیانو نهه یې ماشومان وو. تر اوسه پورې د رابرټ بیلز د محاکمې نیټه نه ده اعلان شوې. د هغه مېرمنې کیری بیلز پرون هیله څرګنده کړه چې میړه به یې عادلانه محاکمه شي. په عین حال کې د رابرټ بیلز مدافع وکیلان وایي د هغه پر ضد د حکومت دوسیه نه ده تکمیله. د هغه مدافع وکیل جان هنری تیره اونۍ د امریکا له پوځي چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې ویلي چې موکل یې باید په اعدام محکوم نه شي. جان هنری د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا ټکی باید په پام کې ونیول شي چې بیلز د خدمت څلور دورې د جګړې په ډګر کې تیرې کړې دي. خو څارنوالانو تیره اونۍ د هغه په وړاندې ډېر قوي شواهد محکمې ته وړاندې کړل. د یو ویډیویي کانفرنس له لارې د پیښې عیني شاهدانو خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ. دغه راز یو شمېر امریکایي عسکرو هم شاهدي ورکړې چې رابرټ بیلز د پیښې په شپه شراب څکلی وو. د امریکا پوځ له 1916 کال راهیسې تر اوسه څوک نه دی اعدام کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا په اوس وخت کې د امریکا د پوځ څلور نور سرتیري د قتل په جرم د دې هیواد د پوځي محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د محاکمو چارواکي وایي د 21 کلنې ډیوې په قضیه کې د ښکېلو قاضیانو په اړه قانوني پریکړه کړې ده. د دې ولایت د استیناف محکمې رئیس ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي ظهور الدین له دندې لرې کړی او د احوال شخصي د رئیس قاضي طاهر روحاني په اړه به هم قانوني پریکړه کیږي. دغو قاضیانو په ننګرهار ولایت کې د ډیوې په نامه له یوې ځوان نجلۍ څخه د یوې قضیې د حل په مهال د رشوت غوښتنه کړې وه. ډیوه چې دغو قاضیانو خبرې ثبت او رسنیو سره شریکې کړې وه چې دا مهال ورته د مرګ ګواښونه کیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د ننګرهار د استیناف محکمې چارواکي وایي چې د ډیوې د قضیه په تړاو یو قاضي له دندې لرې کړی او د بل د برخلیک په اړه به هم ډیر ژر پریکړه وکړي. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر فضل هادي فاضل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ د دیوان رئیس قاضي ظهور الدین د دندې څخه لرې کېدو وروسته لا دره کړی. ښاغلی فاضل وایي چې په دې قضیه کې د ښکېل کس طاهر روحاني په اړه به هم چې د شخصي احوال د دیوان رئیس د قانوني پریکړه کیږي.
مشران په دې موضوعاتو کې ډېر جدي دي. ډاکټر ظهور الدین چې د دې په یواز باندې سرپرست دی او اوس وټاکل شوی دی او د دې اعلانات نه مخکې دا مکتوب راغلی. قیصه با طاهر روحاني چې دی اصلا نو سپینګری دی د احوال شخصي موصولو. قیصه روحاني په ارتباط باندې مستره محکمه په غور کې ده نو چې تصمیم به په دې کې خامه خاني ولي او یا وایي نسی.
د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا محل د ډیوي او د خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره یې دوی محکمې ته ورشي. خو ډیوي ازادي راډیو ته په وزنګړی مرکه کې وویل کله چې د قاضي ثبت شوی خبرې له رسنیو سره شریکې کړي نو له هغې وروسته یې ژوند له ډیرو ګواښونو سره مخ شوی دی. نوموړی وایي دی او کورنۍ ته په ټلیفون کې د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه کیږي. ډیوه وایي دوی دا مهال خپل کور پریښی او بل ځای ته کډه شوي دي.
بخښه منګه ژوند لا ګواښ سره مخ ده. ټول کورنۍ موږ خپل ځای پرې شه ده له کور وتی یو هر طرف لا ټلیفون راځي د مرګ واخونه کوي. دا نه مرشي کوي نه راته وایي مثلا موږ قاضي له طرف نه یو او نه راته چې موږ تاسو مقابل خلکو موږ ته زنګ وهي از ما ورور ته زنګ وهله ما ته زنګ وهله څه فکر کوي نو تاسو به موږ نه خلاص شي او ما ته بخښه د مرګ واخونه ډېر زیات کوي.
دیوا د دې او د خاوند ترمنځ د وښخړې د هواري لپاره محکمې ته تللې وه چې هلته قاضیان ورڅخه د ټلیفون شمیره واخیسته. دیوا وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي ظهور الدین د قاضی طاهر روحانی په استازیتوب کور ته ورغلی وو او د دوسیه د حل په بدل کې ورته دوه انتخاب ورکړی وو. د ډیوی په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه او بل له قاضی ظهور سره واده کول وو چې دواړه یې رد کړی دي. ډیوا چې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله ده له قاضی ظهور سره خپلې ټولې خبرې ثبت کړي او بیا یې رسنیو ته په واک کې ورکړي دي. خو خبره اوس د ډیوی او د دې د کورنۍ د خوندیتوب ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې که ډیوا د خپلو ستونزو د هواري لپاره پولیسو ته مراجعه وکړي نو د خوندي ژوند ضمانت به یې وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که تشویش دارن، نگرانی دارن از امنیت،
هغه کسان چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي، ښه ده چې هغوی په هر ولایت کې چې وي له پولیسو سره اړیکه ونیسي. پولیس هم مکلف دي چې د خلکو دفاع وکړي. زه هیله من یم چې میرمن ډیوا او نور هر څوک چې ژوند ته یې ګواښونه پېښ شوي پولیسو ته مراجعه وکړي، څو پولیس وکولی شي چې مرسته ورسره وکړي.
یوویشت کلنه ډیوا په جرات سره وایي چې دې د محاکمو فساد افشا کړی او که له دې وروسته مړه هم شي دا یې پروا نه لري. هڅه مو وکړه چې په کابل کې د سترې محکمې له چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو د سترې محکمې مطبوعاتي چارواکو وویل تر څو چې مشران اجازه ونه کړي دوی په دې اړه خبرې نه کوي. دا یوازې ډیوانه ده چې په محکمه کې د قاضي له خوا ورسره بد چلند کیږي، بلکې سلګونه نور داسې کسان شته چې په محاکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غږونه یې د خلکو تر غوږو نه رسیږي. ځینو خلکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې په یو شمېر محاکمو کې د دوی کارونه ډېر ځنډیږي، نو دوی مجبور دي چې خپل قضیې د حل لپاره وسله والو طالبانو ته وړاندې کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگرد و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز بوله در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
نننی پروګرام کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د لګېدو او په ادارو او قراردادونو کې د فساد پر مسلو خبرې کیږي. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکو ادارې په نوي راپور کې ویلي چې له دې هوا سره د برېښنا د شبکې د رغولو لپاره د میلیونونو ډالرو په ارزښت په اخیستل شوو وسایلو په ګودامونو کې خاورې پرتې دي چې د پلانونو او کاري ظرفیتونو د نشتوالي له امله تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا نوی خاص سرپلټونکي په دغه نوي راپور کې ویلي چې امریکا هغو ملکي قراردادیانو ته چې په افغانستان کې د بیا رغونې د لویو پروژو قراردادونه ورکړي، د شویو قراردادونو ټولې پیسې ورکړي، خو تر اوسه نه پروژې بشپړې شوي او نه هم له وسایلو او تجهیزاتو چې دې هیواد ته استول شوي کار اخیستل کیږي. دا پروګرام د په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې دوام کوي. خو اوس د افغانستان په اړه بیا هم په راپورونو کې تم کیږو. که څه هم د روان کال په تېرو دریو میاشتو کې په بلخ ولایت کې د امنیتي چارواکو په وینا 414 پیښې ثبت شوي، خو دوی وایي چې د نورو کلونو په پرتله د ناامنیو په پیښو کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د پولیسو مشران ای سبب له امنیتي ادارو سره د خلکو همکاري بولي. نور تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال لطیف صحاق په راپور کې.
د بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال محمد سالم احساس وایي په دې ولایت کې د پیښو په کموالي کې د خلکو همکاري د پام وړ ده. نوموړی وایي د دې پیښو له جملې نه 103 د مزار خار او 201 په ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. در روان کال په تیرو دریو میاشتو که 414 دور دور پیخی تر سرسی ویدی چه ده خلقو پا همکاری ساله دیدی پیخو پا کچه که کم والای را غلایده
بسیار زیاد قایش پیدا کرده و جلوی واقعات در مجموع گرفته شده.
جنرال احساس دا پیخی پا شپار از کتگوریو تقسیموی او وایی دا پیخ شپار از دولدی رشوت بداخیستل قمار د چرس و قاچاق، سرقت د الکولی مشروبات نه ګټه اخیستل، اختطاف، فریبکاری، د خپل دند نه ناوړه ګټه اخیستل، جل او تصویر پکې شامل دي. څو بیلابیلو پیښو کې عاملین نیول شوي دي.
نمودن.
دی امنی قماندان وی دی دی پیخ پتراو چه کم سل تنه نیول سوی دی. نموړای وای هم دارنګ پولیس ته ونی دلی دی چې یو سولو ډیر شمیله وصله د غیر مسؤل کسانو او مجرمینو نتر لاس کړی
در سال 1391 به تعداد 130
1991 کال کې یو سولو ډیر شمیله ډول وصله هغه د غیر مسؤل کسانو نه تر لاس کړی او دا یو پروګرام ته سپار لیدل
او از مجرمین
جنرال احساس د بلخ ولایت د اوسیدونکو نه غواړي تر څو د امنیت د لا ټینګولو کې پولیسو سره مرسته وکړي. د امنیت قمندان وایي که څه هم په دې ولایت کې څو کاله مخکې د مخدره توکو کښت صفر سوی، اما اوس مهال د دې توکو ترافیک په دې ولایت کې روان ده.
د اونۍ بحث د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې او رې پکې د بشري حقوقو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا په افغانستان کې د انتقالي عدالت په اړه په ترتیب شوی راپور او د نخبرېدو د عواملو په اړه بحث او خبرې کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمي تېره ورځ د خپل کاري سفر په ترڅ کې پکتیا کې د خلکو ستونزې واورېدې او له هغوی سره ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د دوی د بسیا کېدو پروګرامونه تعقیب کړي. نور جزئیات له ګردیز د ازادۍ راډیو د خبریال داود طپان په رپورټ کې.
د هیواد د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر انجینر محمد آصف رحیمي د یو کاري سفر په ترڅ کې تېره ورځ د دې ولایت د کروندګرو او قومي مخور ستونزې او شکایتونه واورېدل. د پکتیا قومي مخور په دې ولایت کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې شته ستونزې اړوند وزیر ته په ګوته کړې او په یادو برخو کې ترې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ځنګلونو ته نه پاملرنه، د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو نشت، د باغونو ویجاړتیا، مالدارۍ ته نه پاملرنه او نورې هغه ستونزې وي چې کروندګرو یې په اړه د کرنې وزیر ته یادونه وکړه.
د پکتیا د خلکو ستونزې په لاندې ډول عرض کیږي. سربندونه، ویالې، کاریزونه، بندونو جوړولو ته ضرورت لري. اصلاح شوي میوهدارې نیالګي، تخمونه، کود کیمیاوي، دا اشدي ضرورت ده. زه په تېر کال کې یوه بېلګه وړاندې کوم چې د احمد ابا ولسوالۍ ته تقریبا شپږ بوجۍ کود کیمیاوي راغلې ده یوې ولسوالۍ ته. دا د ټولو د همداسې ونیسه د ټولې پکتیا د خلکو ستونزې دي. سر ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه، ډاکټر او دوا نشته او کوي هغه پنځه اسپانیش مردی.
وزیر صاحب د کوچانو مالداری سے ډیر په دې جنگو کې لمنځه تللې ده. لترو سپوري مالداری په برخه کې چا کومک نه د سره کړی ریاست دی زراعت او قحط څوک دی. د موږ هله دادا چې د کوچانو سره د مالداری په برخه کې په دې ډول سره کومک وسی چې د مالداری لزیاته سي چې زکه د کرانه کرهنه او بلګول او مالداری سره شریک دی.
قومي مخاورو په دې ولایت کې د کرنې ریاست اداره تر ډیره ملامت کړه چې په خپلو چارو کې پاتې راغلي او اړوند چارې په سم ډول نه دي اجرا کړي او غوښتنه وکړه چې دا اداره د ځنګلونو د ساتنې او پالنې پروګرام ته جدي پاملرنه وکړي. د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزیر انجینر محمد آصف رحیمي د پکتیا له کروندګرو سره کومه ښکار ژمنه ونه کړه، خو په وینا یې دا کاري سفر یې په دې موخه دې ولایت ته کړی چې د ولسي خلکو په ستونزو او مشکلاتو ځان خبر کړي. نوموړي وویل مخکې هم په پکتیا کې کار شوی دی، خو در روان 1992 کال په بودیجه کې به دې ولایت ته ځانګړې پاملرنه هم کوي.
خو د موږ د بودیجې د 1992 کال د وزارت زراعت کېدای شي تر حدود 130 میلیون ډالر وي عمومي صورت سره، او دا ټول سروېښت برنامو باندې تقسیم دي. آبیاري برنامې شته، د تخمونو د ویشلو برنامې شته، د زعفرانو کښت برنامې شته، د باغداري برنامې، د مالداري د تقویې دپاره همداسې نور پروګرامونه دي مختلف چې یعنې مختلف ولایتو کې.
د کرنې او مالدارۍ وزیر انجینر محمد آصف رحیمي په داسې حال کې د پکتیا له کروندګرو سره د یو کاري سفر په ترڅ کې ویني چې د دې ولایت اکثره اوسیدونکي د اړوند وزارت له چارو ناخوښه دي او تر دمه داسې هیڅ حیاتي پروژه د بشپړ ولایت په کچه نه ده ترسره شوې چې د یو وزارت د چارو ښکارندوی وکړي. داود طپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
ګردیسه د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزیر د سفر او دغه راز په پکتیا کې د بزګرو د ستونزو په باب مو واورېدل. دغه راز د پکتیا د څنګلوري ولایت، خوست ولایت، د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی چې له یوې خوا په بارني موسمونو کې د دوی کرنیزې ځمکې د سیلابونو له تهدید سره مخامخ وي او بل لور ته په منظم ډول د خپلو ځمکو د خړوبولو او د څښاک د پاکو اوبو لپاره نوې ویالې، سربندونه او استنادي دیوالونه لري او په دې برخه کې لډیرو استونز سره مخامخ دي. خو اوس بلار شو غزنی ته دی. غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي چې تیر کال ژمی هم درې میاشتې ښار ته تللې ټولې لارې بندې وي او سږکال هم فکر کوي چې په ژمی به کله هم ښار ته لاړ نه شي. دوی وایي د لارو د بندېدو له امله یې تیر ژمی څو تنه ناروغان په ولسوالیو کې مړه شول ځکه چې د ښار روغتون ته یې نه شوی وړلی. د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو د اوسیدونکو د ستونزو په باب د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم له سیمې راپور لري.
تیر کال درست ژمی له هغو ولسوالیو پرته چې د لویو لارو پر سر پرتې دي د غزنی ټولې ولسوالۍ واورو بندې کړې وې چې له امله یې نه له ښاره څوک ولسوالیو ته تلای شوی او نه هم د ولسوالیو اوسیدونکو خپل ناروغان تر ولایت پورې رسولای شوی. ناور، ناوه، ګیرو، اجرستان، مالستان، رشیدان، جاغوري او نور هغه ولسوالۍ دي چې نه یې په دالس کاله تر ښاره راغلي سړکونه پاخه شول، نه یې اوسیدونکو په دالس کاله کې هوسا ژمی تیر کړ. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي سږ کال واوره تر نور کله ډېر وخت پیل شوې ده او داسې ښکاري چې په څو شپو کې به یې په کورونو کینوي. دوی وایي د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي دومره وس نه لري چې د درست ژمی شومه دې په یو ځای له ښاره یوسي او پر لپسې د درې میاشتې په کور کېني. خدای هم زړه ته نه لویږي چې په ژمی دې یا تر ښاره تللې خلاصه لاره پیدا کړي یا د ښار ته په کار کولو پسې راشي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله وایي چې یو خو یې تر ولسوالۍ پورې تللې لاره خرابه ده، بل چې په ژمی واوره هم ورباندې واوري نو بیا به کیسه تر بدو بتره شي. دی وایي دولت که لارې نشي پخولی دومره خو دې وکړي چې په ژمی دې ورباندې اورېدلې واورې له لارو یوې خواته پورې وهي.
لارې خو خرابې دي، لارې اوس موږ غزنی څلور پنځه ساعته مزل کوو نو سا وخت تېر کال هم دغه واورې سوې وې، بیخي یو نیم متر واوره وه. غزنی ټول ژمی کې بیخي ونه لیدل لارې، اوس که حکومت توجه ونه کړي یو خو موږ لاره خامه ده او بل چې تر غزنی پورې ځو په ژمی کې نو ډېر ستونزې به یې راته.
د اندړو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله حد بیا وایي چې تیر کال ژمی څو تنه ناروغان د لارو د بندېدو له امله په ولسوالیو کې مړه شول. دی د یوې امیدوارې ښځې د مړه کېدو کیسه کوي. د ده په خبره سږ کال واوره تر نورو کلونو مخکې شروع شوې ده او کیدای شي لارې سختې بندې شي.
تیر کال هم د ولسوالیو لارې بندې وې خو دولت هیڅ توجه نه ورته وکړه. په داسې حال کې چې یوه میرمن چې د اولاد پیدا کېدو سره په لار کې سا ورکړه نو سږ کال هم داسې حال کې چې ژمی نه ده رارسېدلی واوره شروع کړې ده. خلکو د ژمی هغه خوراکي توکي یا دا نور د سون توکي نه دي اخیستي او خلکو اقتصادي وزن ډېره ښه نه ده.
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یار محمد امیری هم همدغه غم اخیستی دی.
تیر کال هم ټولو ولسوالیو ته لارې بندې وې. څوک په ولسوالیو کې ژوند درلود غوی خپل خوراکي توکي نه سوای تهیه کولای، مرکز ته نه سوای راتلای، ترانسپورتي مشکلات وجود درلود او یو تعداد مریضان سره چې څوک مریض و هغو هم نه سوای کولای چې خپل مریض په خپل وخت سره ډاکټر ته ورسوي.
د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون هم مني چې تیر کال لارې بندې وې خو د سږ کال د لارو خلاصولو ذمهواري هم نه اخلي. دی وایي د ولسوالیو محلي شوراګانو ته یې د لارو د خلاصولو ویلي دي خو دا نه ده ورته معلومه چې محلي شوراګانې به لارې په څه شي خلاصوي.
ولسوالیو محلي شوراو ته دا هوډ کول شوې ده وظیفه چې دوی به لارې خلاصوي، نو تر اوسه پورې څه مشکل نه ده پېښ شوی او نه ده چا دې ته مغه کړې ده چې لار بنده ده او واورم دومره نه ده ستوي، ان شاءالله لارې به ټولې خلاصېږي.
محلي شورا به په کومو امکاناتو خلاصوي؟
محلي شورا د خلاصین چې چا ته قرارداد ونی ورکړي په خپله خلاصي کلي ته ووایي چې تراکتور د افسر اوباسي نه ده دوی کار ده.
د غزنی د ولسوالیو اوسیدونکي د دولت په تمه دي چې لارې به خلاصې کړي. دولت وایي ولس خو ښه دی تراکتورونه لري، ګوند تر ښاره پورې ورباندې لارې راتورې کړې چې بیا به دولتي رینجر تر ولسوالۍ پورې په اسانۍ رسیږي. خو دا تمه لا تر اوسه له چا نه کېږي چې په کنډ کپر لارو د تور ډمبر هوار کړي. غزنی څو شپې وروسته د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کېږي.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار لس بجې او دیش دقیقې کیدونکې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. لکه چې مخکې مو اعلان کړی و، د خبرونې دوهمې نیمایي مو د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث ته ځانګړې شوې. دا بحث هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا په افغانستان کې د انتقالي عدالت په اړه په ترتیب شوي راپور او دا چې دا راپور ولې نه خپرېږي، پر دې مسلې بحث ته ځانګړی شوی دی. خو مخیر دی چې دا بحث درته واورو، قسیم سولمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
پوځي څارنوالان د امریکایي عسکر لپاره د اعدام غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د شپاړس ولسي وګړو پر وژنې تورن دی. رابرټ بیلز د مارچ په 18مه د کندهار په پنجوایي کې په دوو کلیو کې پر ملکیانو ډزې وکړې چې د خلکو قهرجن مظاهرې راوپارولې. افغان چارواکي د طالبانو او نورو ډلو استازي د فرانسې پایتخت پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې راټول شوي او نن د افغانستان د حالات په اړه خبرې کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو په وتلو سره به ستونزې نورې هم زیاتې سي. پوتین په مسکو کې د ګډ امنیت تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې وویل چې موږ باید پر دې مسلې فکر وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین ځنډول به په دې هیواد کې د پولیو د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پرمختګونه په شا وتمبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری د 13 سپتمبر میاشتې د حملې په اړه د خپره شوي راپور له امله د دې وزارت د ډیپلوماتیکې برخې د امنیت مشر استعفا کړی او درې نور چارواکي له خپلو دندو لرې شوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای د سوریه په جګړه کې په نږدې راتلونکو کې د سولې لپاره هیڅ امیدواري نشته. د ویل په سوریه کې له یو شمېر شورایسې د روانو شخړو د هواري لپاره د حکومت او د وسلوالو یغنو ترمنځ د خبرو هیڅ نشه نه لیدل کېږي.
د ونی خبرې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له شاوخوا یو کال راهیسې د جنگي مجرمینو او جنایتکارانو یو مستند راپور چمتو کړی. د تیر شنبه په ورځ د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وویل دغه راپور به هغه وخت خپور کړي چې افغان حکومت ورته اجازه ورکړي. میرمن سمر له افغان حکومت وغوښتل چې د بشري حقوقو د کمیسون کارکونکو ته د هم د دې راپور د خپرېدو په صورت کې د خوندي ژوند ضمانت ورکړي. ولشي د بشري حقوقو په دې راپور کې د تیرو درې لسیزو جنگي جنایتونه مستند شوي او جنگي جنایتکاران هم پکې معرفي شوي دي. داسې راپورونه هم شته چې په اوسنی نظام کې ځینې زورور کسان د دې راپور د خپرېدو مخنیسي. پښتني دا دي چې ولې تر اوسه د دې راپور په خپرېدو کې ځان راغلی؟ څوک دي چې دغه راپور د خپرېدو مخنیسي او آیا دا محل د دې راپور خپرېدو ته زمينه برابره ده؟ د او ځین نور پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه وایي. را سره میلمانه دي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلای، په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپادشاه مجیدی او افغان کتونکو میا ګل وسیق. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز د چارو د ادارې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي هم له ځان سره ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره دوی په دې بحث کې ګډون کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو ته خراغلاس وایم. مخکې دی چې خپل بحث شروع کړو، خدای چې د سیما سمر لاندې خبرې واورو.
ما میخوایم بگویم که راپور کمیسیون نیست، راپور عدالت انتقالی یا پلان عدالت انتقالی حکومت است. وظیفه که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 70 تا شروع 2001 انجام داده شده. راپور در کمیسیون موجود است، ولی تا زمانی که چون راپور مربوط به حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمیکنیم، چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما که کار انجام داده مطرح است.
تاسو د سیما سمر خبری واورید. لمړی پوښتنه مې راجکیږي وسیق صاحب ته. وسیق صاحب، څه فکر کوئ دا راپور چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا جوړ شوی څومره ارزښت او اهمیت لري، او په دې وخت کې د دې راپور چمتو کولو ته څه ضرورت احساسیږي ستاسو په نظر؟
مننه د لوی خدای په نامه. زه فکر کوم د دې ډیر اهمیت وړ دی. اوس په دې چې په دې تقریبا درې نیم لسیزه کې په دې ټولنه کې داسې وي چې اکثرا خلک هر څوک چې په حاکمیت راغلی د قدرت په سر په جنگونو کې دوی اکثرا د خلکو مال د خلکو عزت د خلکو یعنی نه شخصي ژوند نه نه عزت نه نه یعنی هیڅ نو مسؤلیت نه نه دولتي مال مسؤلیت درلودي نه شخصي مال نه دولتي کس نه شخصي کس یعنی وزن شوي دي تخونه شوي دي په دې ټولنه کې د خلکو مال لوټ شوی د خلکو مزکه غصب شوي دي یعنی په شکل له شکل په د سجمي توګه په دلیز توګه خلک وزل شوي دي په انفرادي توګه خلک وزل شوي دي یعنی په شکل له شکل نقص شوی په شرط حقوق نقص شوی نو اوس دا چې څنګه کې شي وقتن د دې دی وی خونه مخنیوي وشي د بل خونه په هغه وخت کې چې جنگ او جګړه عملا جریان درلودي په هغه وخت کې نشي وای کېدای چې عدالت الت تامین شوه عدالت چا د خونه باید تامین شوی وای نو په دې خاطر اوس چې عدالت انتقالي ترنګ چورته وای چې هغه تیر په دې جنگونو کې دغه انسانان چې ورزل شوی دي دغه انسانانو حقوق چې نقص شوی دي دا څنګه اوس وشي کېدای چې ان په زماني لحاظ عدالت انتقالي چورته وای چې په زماني لحاظ انتقال شي د عدالت د زمان ته اوس مستند سازي وشي چې دغه ټول مسائل چې تیر شوی دي او دغه اتهامات چې موجوده دا عملا مستند شي او افشا شي او بلخه داخلك باید محکمه شي وقت چې دغه کار وشو نو دغه یو انګیزه دغه یو ذهن خلکو ته دغه راتلونکي نسل ته اوسنۍ نسل ته پیدا کیږي چې ولکه چیرې هر څونی چې په ټولنه کې بی قانوني موجود وي هر څونی چې په اصطلاح انارشیزم موجود وي اما داسې یو ورځ رسیږي چې بل اخر د خپل کړنو ځواب به وي نو د دې د عدالت د تامینول د عدالت انتقالي پلی کول دغه ذهنیت ایجادوي دیوي خونه د یو بل چې دغه روحیه چې کچیر دا کارونه شي اکثرا ټولنه کې یا هغه کسان چې غوړي چې جنایت وکي نو غوی ته دغه ذهن پیدا کیږي دغه روحیه د دې په دوی کې قوی کیږي چې هر څه جنایت شي وکي هیڅوک د پښتنه نه کوي اما راس که دا کاروجی بلخره دا ذهنیت جدیدی چې نه والا یو ورځ دا چې یو ورځم راځي چې زما دغه جنایت پټ نه پټ کیږي او بلخره به افشا شي دغه دی چې د یو قانونمند ټولنې موجودیت او رامنځته کېدل د دغه لارې نه کېدای شي.
بله وسیق سپ فکر کوي دغه جنایتکاران چې په دې راپور کې نمونه افشا شوی دي ساس په نظر کوم کسان دي؟ دوی
زه مشخص کمیسون دا جرات نه کوي چې دا خبري وکړي او زه هم چون دوی مستند سازی دوی کړی اما په مجموع کې د ټولنې وجدان د خلکو وجدان دوی محکوم کړی دي یعنی خلک په هغه خلکو باندې چې عملا یعنی دوی په خپل ټول وجود دغه د دوی جنایت احساس کړی او په دوی باندې عملي شوی دوی پیږي چې دا جنایتکاران څوک دي ولو هر دورې هر وخت چې مربوط وي دوی په دې باندې پیږي چې څوک دي نو بناً دا کار باید چون دوی مستند سازی کړی دوی باید دا کار افشا کړي چې دا کسان کوم کسان دي او ټولنې ته معرفي شي او بالاخره نه یوازې معرفي شي بلکې هغه اقدامات هغه تدابیر چې واقعا کچېری دا کسان افشا کړي دوی اوس متهم دي بالاخره محکمې ته باید کش شي دا چې دلته زه فکر کوم چې په زمانی لحاظ دا دغه وشو چې په دغه زمان کې دا مستند سازی وشي اما په مکانی لحاظ چون دلته اوس دا وضعیت داسې ښکاري چې ګویا موږ دان نشو کولی بنان کېدای شي چې دا په مکانی لحاظ هم دا انتقال شي او بالاخره دا مستند سازی دقیق شي او دغه کسان اما یو څه سوالونه موجود دي چې آیا تر کومه بریده پورې واقعا دغه کمیسیون مستقل حقوق بشر څرنګه چې د قانون اساسي د مخې نه دا جوړ شوی واقعا دغه خپل استقلال ساتلی وي؟
زبلی صاحب وسیق صاحب د خلکو په معرفي کېدو دغه راپور په نشرېدو باندې ټینګار وکړ، څه فکر کوئ چې ولې افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه راپور خپور شي؟
اول خو سلام او احترام تاسو ته د میز میلمنو ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته احترامات ختموم. لوجین صاحب محترم خبره په دې کې ده چې دا خبره د سیمه سمر د خلیص خموږ واورېدله چې ګویا رئیس جمهور حکومت مات اجازه نه راکوي چې هغه د انتقالي عدالت پلان ګویا چې دا مربوط د حکومت دی وسری جمهور نو غړی دایب شاسی زاول سیما سمارت دا وایم چې چیرې ځان د حکومت وزبو بولی د حکومت راز ولې افشا کړي؟ یو د خپل د افشا د راز چې جمهور ته اجازه نرکې خو واځي خبره ده بعض ملایزات برې جمهور لري. دوم کچیر ته د حکومت وزب ځان بولی ستا وخت پر سوال د قانون ته دغه کې پر ځان نه تطبیقې غیر قانوني تقریبا 2.5 کال کیږي ناشته ولی پر ځان قانون تطبیقې. دوم دریم دیونه کې سوای کړی د افغانستان د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون مستقل وسه دي داس فعالیت د افغانستان خلکو ته ونه کوي ست افغانستان خلک د پردغه کمیسون باندې یو داسې د بیټرپی چاپوي چې واخن د دې د نوم سره وشای اوس خبر پدې کې د ریسب جمهور واقعت د خبر رات کړی دا نشر کړه کدا سیمه سمر په خپل د خبر ځان د افغانستان خلکو ته داس پاکشتي چې زه غواړم چې جنرال خاران معرفي کوم خو ریسب جمهور نه وړي دا اوس موږ پر جمهور ځخ کوو دا خبر دی ریسب جمهور مشته د ملت واضی کی کچيري امدغه د سیمه سمر په خبره باندې امدغه لیست د جنایتکارانو یا د جنگي مجرمینو په واقعت باندې استواري هغه به طرفانه جوړ سوی بیا ولی اجازه نور کی بیا ریسب جمهور د دې ملت په مقابل کې سخت مسولیت لري او کچيري سیمه سمر دروغ وایي د سیمه سمر وختم پر دی د ریسب جمهور ولی هیڅ اقدام نکي بعد وروي غواړي
بل ډاکټر صاحب تاسو مخ کې ویل چې کده چې ولسمشر زيني ملاحظات ولري د مغول مخ نه غواړي چې د راپور خبر کې کله غوازي وایي کوم ملاحظات کده شي
اوس فیرند په مجموع کې دولت ولی پر مخ نځي دولس کال تیر سوال امدا غری رئیس جمهور دی دولت په یوه دي چې مخ پر وړاندې ولارسي مخ په شهر روان دی د سیاسي د نقطه نظر دا چې بیا سازي سوي ده یا د حکومت شکل جوړ سوي دی دا به وي خو ته پرځل کې نور فساد فوکره د حکومت کې ډیر دی رئیس جمهور په ار مورید کې هر وخت دی پېصله د یو سازي څخه کار اخی هیڅ وخت لاسي عملی هغه قانون چې بعد وخت سي عملی به طرف نه هغه قانون نه اخی هر وخت هر مجرد کار چې یو څوک ته معرفي کی دوی دغه د محکمې څخه ډاره کړی دی اته ډیر مستند مسائل نورم ستاسو د رئیس جمهور پارلمان ته راغی د قوې قضایی د قوې اجرایی د خپل پارلمان ازای د دوه مجلسونو حضور درلودل رئیس جمهور مشته وعده راکړل ستاسو نو زه مسلحت ګرای نه کوم لیکن درې ورځې بعد بیا هغه مسله تو هغه د رئیس جمهور په خوانې قدم وو اوس مغه مسلحت ګرای کده کی د سیمه سمر په مورید کې ځکه د ټول افغانستان د جنایتکارانو دغه ظالمانو په مورید کې فیصله ده چې اقل محکمه کیږي نه نو مرخه باید نشر سي ډیر شو موقع ده دوه چانس دی یو د انتخابات وخت دی کچیر د جنایتکاران په مستقیم یا غیر مستقیم شکل د شخص حمایت کوي یا خپل ځان انتخابي په انتخاباتو کې کاغه پارلمان دی کاغه رئیس جمهور بل کم پوسټي بعد د افغانستان خلک یو پیژنې غوتره ورن کی دوم اوس افغانستان څنګه بنلی جامعه ولاړه ده که په داس شرایط کې سیمه سمر یا د دې کمیسون دا جرأت ونه کړی سي نور وخت کم وخت کولای سي دوم خبره دار کی چې وخت سیمه سمر پر جمهور انتقاد کولای سي چې مار جمهور د نشر د راپور څخه منی کوي دا جرأت بیا ولې کولای شي یو واقعي جنایتکار کاغذ را دی که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی هغه بیا مردانه واره د قانون په چوکاټ کې بیا افشا کی بیا د راپور رئیس جمهور ته نه وایي مستقیم اندی په میډیاو کې د ژغ پورته کی چې زموږ غوښارش
د یو یو اندښنه دا چې د بشر د حقوقو د کارکونکو د خوندیتوب ضمانت یو کول شي دوی د تجمیع دي چې هغه راپور خپور کی
هغه اسکر چې بیچاره په چاره کې په دې واره کې ولار دی د انتحاري په مقابل کې په اول خط کې ولار دی د دې مسونت چا ساتل دی د 15000 افغانۍ په مقابل کې د دغه وطن د لپاره جنگیږي دا چې په لکاو ډالر د دې په کمیسون کې ورکسیوي دي 0 کیلومتر موټران ورکسیوي دي موږ اسناد باندې لرو بیا دوی نو سویل دي موږ خبر نه شاغله کړی دي په خپل پردي باندې موږ اسناد لرو چې دوی په فساد اداري ګډ دي
ډیر مننه د افغانستان په کورم باندې ای کاش که د بشر د حقوقو کارکونکو دلته موجود وشي د انتقادو ته جواب ویلی وای مجیدی صاحب تاسو په ولسی جرګه کې د افغانستان چارې لنګدې ساري تاسو په نظر په اوسنوي شرایطو کې څومره د تضمینه په مسایده د چي دغه راپور خپور شي
د لوی او بخون کې خدای په سپیشل نامه او د سلام په وړاندې کول سره بعضی وخت ډیر باید په جرأت د افغانستان ولس خصوصا دي چې مونږه مسولیت لرو ډیر په جرأت وغږیږو او دا به د کوم ملحوظ لمخ نه نیوي ما ته اوس شک راولېږي چې په دې لیست کې چې رئیس جمهور مخ نیول زایم چې د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوي کچیرته د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوي نو د جنایتکار او د جانی سره مجرم سره همکاري کول د قانون لمخ نه خپل جرم ده نو ما هیله ده چې د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوي نو د افشا اجازه باید ورکړل شي راځي تاسو سوال ده په اوسنۍ شرایط کې ما په اند ډیر خو وخت د زابلی صاحب وسیق صاحب مشوره ورته وکړ په خاطر دې چې یو خودلته مونږه نړیواله ټولنه حضور دلته لرو نظامی حضور لرو دلته بل بلکه زابلی صاحب چې اشاره وکړه مخکې ټولټاکنی په مخ کې لرو هیڅ نو عادی دی لپاره د سیم استدلال موجود نه دی چې دغه لسیف شو او که اوس په اوسنی شرایط کې د لسیف شان شي زه فکر کوم ابدا پوری بدل لسیف شان شي او دغه جنایتکاران بو د دې جنایتو هغه قانوني سزا چې باید باید دوی ګوري دوی بیونه ګوري او د نور جنایتو لپاره به مونږه لار اواره کړی لکه تر اوسه پوری چې دغه جنایتونه کیږي هم د مخالفین له خوا هم د حکومت په چوکاټ کې چې خلک دي ځکه هغوی په جنایت کې مختشی وي دي او سزا یې نه ده لیدلې نو بنا دوی هیڅ نوع مسولیت نه لري احساس نه لري تر نن ورځې پورې په دې جنایت کې حتی نړیواله ټولنه په همدې غج جنایتو باندې اختر په مونږ ولسونو باندې ځکه هغه ګوري چې په افغانستان کې اصلا عدالت نشته یما په نظر ډیر خو وخت دی ځکه د 2014 نو ورسته کچیرته خارجي قوا د افغانستان او زیو د خلکو سره ډیر تشویشونه دي چې بیا بو خدای نه خواسته د قدرت په سر جنگ وشي او دغه ویرشته او د یو واقعیت ځکه حکومت یا پیمنګ نظامی فوجونه هغه ملي نه دي هغه په قومونو په ژبو وشي
بله مجید صاحب
نو د دې په خاطر عرض کوم نو د دې په خاطر د دې ورشته او د دې په خاطر چې بیا د سې تکرار ورنشي نو زه فکر کوم چې دا ډیر ښه وخت دی چې دغه لس باید افشا شي
تاسو دې ته اشاره وکړه چې کېدای شي یا ممکن په دې راپور کې د ولسمشر کرزی نوم وي څومره ویره موجوده ده چې هغه کسان چې د محل د ولسمشر شاوخوا ټول شوي دي او په کابینه کې کار کوي یا هم په دې نظام کې کار کوي څومره ویره د دې موجوده ده چې دغه کسان نومونه هم په دې راپور کې وي او دغه ولسمشر کرزی دې ته مجبور کړی وي چې دغه راپور خپرېدو ته اجازه ورنکړي
خو ګوري ما خو درته ونوي چې ما توی چې شک دلته پیدا کیږي او بیا رئیس جمهور د افغانستان خو دوه ځلې درې ځلې په قرآن لاس خی دی د قانون د تطبیق لپاره د افغانستان د خلکو د حقوقو د حفاظت په خاطر او مسئولیت لري وخت کې چې د قانون تطبیق مخه دی نسی دا څه معنا لري وخت کې د جنایت مخه نسی ولسمشر په وار وار په قضا کې مداخله کړي وار وار په سرانوالۍ کې مداخله کړي چې دا د یو رئیس جمهور لپاره جرم دی نو ما هیله د رئیس جمهور نه ده چې د دې جرم نه ځان خلاص کړي او په دې جرم کې ځان شریک نه کړي او دای زر تر زر دوی ته او دا راپور به ولیدل شي لکه مخکې وسیخ چوتوي چې دا راپور په څومره واقعیتو ولر دی یو علت شاید دا وي چې دغه راپور چې رئیس جمهور ورته لی چې ما افشا کوي شاید په واقعیتونو نه ویل زه وایم که چیر تاریخ تیا دوی کار کړی وي باید 90% دا راپور په مغه قوم پورې مربوط وي د مغه جنایتکارانو پورې ځکه چې دوی ډیر ورکی دي ارتباطات شته پیژنګلوي شته د سیمې خلک دي ولی زه فکر نه کوم چې دغه راپور به داسې عادلانه وي چې ډیر فوکس په قوم باندې شوی وي چې سیمه سمر ور پورې اړه لري
مجید صاحب تاسو د راپور استقلالیت باندې اندېښنه وکړه وسیق صاحب څه فکر کوي د بشر د حقوقو دا جوړ شوی راپور به څومره په واقعیت ولاړ وي او آیا فکر کوي دوی سره به داسې وسایل یا داسې امکانات وو چې دغه د درې لسیزو کوم جرمونه یا کوم جنایتونه چې شوي په مستند ډول او په واقعي ډول باندې سره یو ځای کړي او نن یو راپور ترې جوړ کړي
منه زه فکر کوم چې څنګه چې دوستانو اندېښنه وکړه واقعاً چې اول خو د دوی چې دوی واقعاً مستقل کار کړی پرته د ښکېلو خواو چې په دې حوادثو کې دوی ښکېلو د دوی د نفوذ نه پرته دوی دا کار کړی وي او دا چې څونی دا واقعیت لري او چونی واقعا تروسه ده دغه کار نه یخصل شوی ده مختلف و بنام ملاحظات په سیاسی لحاظ په قومی لحاظ په تنظیمی لحاظ په ژبنی لحاظ د افغانستان د جغرافیې په لحاظ په هر لحاظ یعنی واقعا د دین خالی ووسی یعنی د تعصب نه کاملا لرې ووسی واقعا د یو افغان په توګه چې وطن ورباندې ګران وي دا کار باید شوی وي او د دې کار صحت او عدم صحت نو هغه وخت بیا ډیر دغه کیږي چې دا راپور واورېدل شي نو مخه دې نم دغه ملاحظات شته اما کچېری فشاسي او دا هم دغه ونوسی بس لا صحت نه لري فکر کوم چې نو په حقوق بشر او په دغه کمیسیون په حساب باندې اند خلکو امید چې تر اوسه د عدالت انتقالي کله کله ودل کیږي ودل کیدی او د حقوق بشر په دغه کمیسیون باندې دغه اعتبار ختميږي زه وایم چې مخکې دې دغه نه اول خدای دوی دغه وسایل چې ډیر مستند دغه کړی وي چون دغه حوادث مخکې شوی مثلا دغه دلیز قبلونه چې دوی هر چیرې پیدا کړی دي وقتن پرته تعصب نه چې د چا د خوښ شوی دا باید پیدا شي چې دا د څو کالو دی یو کال دی پنځه کال دی لس کال دی دیرش کال دی خپل معلومی همچنان نور مسائل مثلا څونه خلک وجل سوی دی په د کابل ښار کې دا چا وجل د چا په حاکمیت کې شوی د چا د نفوذ په ساحه کې شوی او د څه په سر شوی دا ټول هغه مسائل دي لکه دغه سي نور چې د خلکو نه د دولت نه د خلکو یعنی هیڅ شی نه ځان نه مال مسؤلیت نه درلودي یعنی هر څوک په خپل سر پاچاو
بله وسیق صاحب تاسو ته دغه راپور په وخت باندې شک څرګند کړي څه عوامل دي چې تاسو دې راپور ته د شک په سترګه ګورئ که عمده عوامل بیان کړئ
عمده عوامل زه فکر کوم یو خدای چې زه وایم چې دغه کمیسیون په دغه اوسنۍ مرحله کې ګوري اوس رئیس جمهور وایي چې دا منشروي آیا رئیس د کمیسیون دا جرأت لري چې واقعا دا کار وکړي ولی رئیس جمهور وایي نه مې نشروه که رئیس جمهور دې مصلحت نه کار اخلي خو دا مصلحت مخکیم شوی دا مصلحت نه یوازې د وطن جوړ نه کوي بلاخره هغه کسان چې باید محاکمه شوی وي دومره توانمند او قدرتمند شو چې اوس یو خوري بیا د کورولو نام تشویش موجود دی نو دغه پدې کې دی چې څنګه چې دوستانم تشویش خره کوي چې په دې کمیسیون کې مثلا کوم کسان دوی آیا په خوا هم دغه جنگي ډلو پورې مربوط خلکو او که مستقل خلکو دا پخپله د دوی د صاحب یو څوک یو پدې د چته د رکیو باندې قضاوت کوي د دوی سابق ته بګوري پخپله به تا دغه پلاس درځي چې ته آیا دغه قضاوت تر کومه هدف پوری یعنی دغه مستند دی او دقیق دی نو په هغه صورت کې کېده شي نو اوس سوچ دا دغه افشان نسی نو دا مشکل دی اما اصلی خبره پدې کې ده چې د دې کار د مخنیوي باید ونه شي کچېره دلته نشي کېدی بل چېره دا دغه باید افشان سی او بل اخر دغه محکمه باید بل چېره زه فکر کوم چې دنیا اوس په ټولنه کې دوی ویني چې دغه توان موجود نه دی نو بنا ان دوی کوم مداخله نکي او د سالم ټولنې درمنځ کول په خاطر زه فکر کوم چې په امیتوګه په نړۍ کې د امنیت پر وسلو کې یو څه شک را څرګندېږي چې کچیر جنایتکاران موجود وسی او یو څوک حمایت کوي او دغه دولت کنا توان دی سره څومره همکاري باید وشي چې دا دولت دغه توان پیدا کړي چې وقته دا گزارش نشر ته وسپارل شي او بل اخره د هغه کسان چې وقته پدې کې متهم دي محاکمه شي چې دوی هم یا به سپیناوي کوي او یا به وقته دوی محکمه ته ځي او خپل سزا بویني نو په هغه وخت کې به کېدای شي چې د قانونمند ټولنې درامسته کېدو په خاطر دا یو ښه قدم و
ډیر مننه وسیق صاحب ډاکټر صاحب زابلای څه فکر کوي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور په جوړولو سره یا دغه راپور چې دوی وايي موږ چمتو کړی لې وکړ له هیڅ دوی اوازې غډې کړې دي اما خبروي نه فکر نه کوي چې دا به د حکومت پر وړاندې فشار یو علوي او دوی به همیشه له غن استفاده کوي
دوی په خپل د حکومت یو جز دی کچېری دوی په حکومت باندې د فشار د لپاره شکل باندې خپل گزارش استعمالي دوی په خپل د جنایتکارانو یو جز ځکه چې ماسمر په خپل یو آزاد نه ده په خپل سیاسي سپوري د راوا په سپوري تړلې شته ده د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون کې داسې شخصیت غلې وای دا ولا سره څنګه په هیڅ سیاسي سپوري اول تړل نه وای او کتل نه وای استعفا خلن کړی وای خلکو ته عملا شوولې وای که سابقا په سپوري سیاسي سپوري تړلې وم یا په سره سابقا مې درل اوس مې عمل کړ دوه ګوري به خې به طرفه نه سی به طرفه نه مجلس ته تصدیق ول بل موضوع دار چې تاسو په به طرفي باندې وای به طرفي کچېری رئیس جمهور د دې کمیسیون پر به طرفي باندې یو اعتراض لري بعد د حکومت خاص اصلاح پکښ راوستلی وای په دې باندې رئیس جمهور تم کوته نیول کی چې په واقعت کې لکه څنګه سیمه سمر ویلې زره جمهور منی کړي دا ټول مسلط وسر رجمهور ته راځي دی یادی سیما سمر خبر رښتیا کی چې ولې پر ما پر اتهام ولې ما ته دی د نشر د منی کېدو نه دی ویلي او کاغه سم موضوعي رئیس جمهور دی لطفا دا جرأت وکي کپاغه کې ارڅوک دی په شمول د رئیس جمهور کو په شرط دی کدا به طرفي کدا واقعي کدا بدون د اس نو ملوزاتو جوړ سوی دا وختونه د جامیدی دا باید نشر سی او کنا شر مسی د افغانستان خلګي پروا نه لري ټول ته معلوم دي جنایتکاران د ارڅ خره شروع دي د افغانستان تر کوچنی کړي ټول خلکو ته معلوم
کورم بعد دغه مسله تر اوسه په ملي شورا کې په ځنګړی توګه په مشرانو جرګه کې څومره یاد شوې ده څومره په جديت سره مطرح شوی
دا اوس څومره چې دا نه ده مطرح شوی پروشکا په دې کې بار بار خبري سوي دي او د دې څخه د مشرانو جرګه سخت حمایت چې باید د لیس کې چیرې به طرفانه جوړیږي د لیس کې چیرې په وختونو بنا جوړ شوی به طرفه جوړ شوی د داسې شخصیتو د خاصه جوړ شوی چې هغه د ملل متحد ام او سره ګاډي په دې کمیسون کې موږ یې مایات کوو باید لاس
ډیر مننه مجیدی صاحب دا سویل کې چې کچره د غراپور د افغان حکومت لخوا خبر شي کده چې په هیواد کې ځینې ستونزې او بحرانونه راپورته کی تاسو د خلکو د وساز په صفات باندې څه فکر کوئ د غ راپور خبرېدل په دې وخت کې څومره ګټور بولای او آیا د نظر سره هم موافق یې چې د راپور خبرول به ځینې ستونزې او ځینې بحرانونه رامنځته کی
ګوري په دې جنایت په افغانستان کې شوې ده کې زه فکر نه کوم چې د سکورنۍ وچ د دې نه خالی وي د دې غم نه او هیڅوک به د دې جنایتکارانو حمایتونه کی اما هیله دا کچیر ته غواړي چې دغه لست افشا شي او دا ویره وسره موجوده وي چې څو مشکلات جوړنه کی رئیس جمهور د مخ کې د دینه چې د لست شکوي اول دا دغه کسان چې په دې لست کې دي د قدرت نه باید لري کی کچې ته په قدرت کې هغه امکانات چې ورسره دي چې د ویره ورنشته چې د غوې امکانات په اساس شاید دلته یو تشنج رامنځته کی یو بې نظمی رامنځته کی هغه وسایل باید ورنه وخت شي په خاطر دې چې نړیواله ټولنه راغلي دي هم دې لپاره د افغانستان ته او د افغانستان ملي پاوز ملي پولیس او ملي امنیت د هم دې لپاره کار کوي او د رئیس جمهور قانون مسؤلیت د قانون لمخینه نو ما هیله ده چې دا زر تر زر راشي او هیڅ نو ستونزه به ایجاد نشي په خاطر د دې چې موږ په حکومت کې محکمه مویل په حکومت کې بعضی تغیرات چې رئیس جمهور راوستل په تغیراتو کې ډېری اوازې خبرې شو چې دا به وشي هبو شي ولی هیڅ ونه شول د قدرت نه چلو زه فکر کوم چې کچیر ته دوی محکمه ته کاش کړل شي او دا د دې اتهامو په اساس زه فکر کوم هیڅوک به د جرأت ونه کړي دوی ترڅنګ ودرېږي هر څوک به دوی نه فاصله وخلي اوس هغه څوک چې
مجید صاحب د ته څومره زمينه برابر ده چې افغان حکومت وکولي شي هغه مجرمين چې په دې راپور کې نمونه سترګندېږي هغه محکمې ته کاش کې او د قانون منګولو ته وسپاري.
نو حکومت د خپل نیمګړتیاوي باید وخی چې څه نیمګړتیاوي مونږ په نظر خو هیڅ نیمګړتیاوي نشته، هیڅ مشکل پدې کې نشته، هغه قوت شته، هغه جنایتکاران چې دی اوس په قدرت پارسي نسی رئیس جمهور د قانون مخینه هغه لری کړیم دی بیا هم لری کول شي دی قدرت نه چې لری کی هغه څه امکانات چې وسره دی هغه ورنخستل شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د افغانستان خلک د داسې جنایتکارو سره چې دی آزاد کمیسیون لخوا اعلان شي غوی نومونه هیڅ وخت به دغو ترڅنګ ونه درېږي، ولې د دې کمیسیون حمایه به وکړي؟ هغه څوک چې اوس د دې جنایت ترڅنګ و جنایتکار ترڅنګ ولر دی که چېرته نوی په دې جنایت کې راشي شاید هماغه ترڅنګ سړی اول د په مقابل کې ودرېږي. په افغانستان کې ولس د عدالت تامین غواړي، ځکه ولس ډېر چې ځورېدلی دی د بې عدالتۍ نه په افغانستان کې ځورېږي. ناامني چې خپره شوې ده د همدې جنایتکارانو له لاسه ده، او فساد چې په حکومت کې په ډېر په زور او په ډېر په علني شکل کېږي همدغه جنګي جنایتکاران دي چې دغه فساد کې شامل دي. نو زه فکر کوم چې هیڅ مشکل به دې لپاره نشي، او که چیرته مشکل کېږي بیا نو باید موږ د قانون هم په تخچو کې کېدو، کمیسیون هم باید لغوه کړو، او پرېدو د افغانستان د جنایتکاران ته چې هر څه کوي هما په نظر که چیرته موږ دغه جرأت وکړو راتلونکي نسل ته به یو څه کړي وي، د قانون حاکمیت ته به کار کړی وي، او د هغو جنایتکارانو مخه هم نیولې وي چې په راتلونکي کې غواړي جنایت وکړي یا اوس په جنایت اخته دي که خارجي دي که داخلي دي په افغانستان کې.
ډېره مننه مجید صاحب. وسیق صاحب، تاسو هم په جریان کې افغان حکومت یو نیم کال مخکې د بشر د حقونو څو تنه کمشنران له دندې لرې کړل، فکر نه کوئ چې د دغو د بشر د حقونو د کمشنرانو د لرې کولو یو علت به د همدې راپور جوړول وو؟
کاملا هغه وخت چې دا راپور جوړ شو دا ګونګسي وشو چې دا کسان دي چې راپور جوړ کړی وو، او چون شاید په دوی باندې فشار و چې په دې راپور کې دوی ډېر دغه ونه کړي، عجله ونه کړي، او بالاخره د دې راپور شاید جمعوري یا مستندسازي شو چې نن بیا د خپرېدو ته آماده دي. نو په همدې حساب دوی لرې شول، یعنې بدون کوم دغه نه، څرنګه چې دوستانو ویل نور کسان هم هلته شته په کمیسیون کې چې وخت یې پوره دی، اما هیڅوک دوی یې نه دي لرې کړي، هماغه کسان یې په دې نامه لرې کړل، او تر اوسه هم وخت یې تمدید نه شو او بل کسان هم هلته د دوی په ځای دغه نه شو. نو په دې خاطر ډېر ویل کېږي چې دا د راپور د نشر په خاطر او د مستندسازي په خاطر او د راپور د جوړولو په حساب شاید هغه څه چې هغوی غوښتي څه چې د حاکمانو د خوا دغه کېدی یعنې ډېر برابر نه و سره توافق سره نه درلودي. نو په هغه حساب فکر کوم چې دغه کسان لرې شوي دي او تر اوسه بیا هم د دوی دوره تمدید شوی نه دی. نو په یقین سره چې دا کار شوی، اما یو څه چې مخکې زما د یادو وتی کله کله دا په راپور باندې دغه کېږي، زه بیا هم په دې تاکید کوم چې دغه راپورونه اکثرا ملل متحد او نور مستقل سازمانونه، جهانی سازمان د حقوق بشر، دوی سره هم شته، اکثرا دوی سره هم شته. شاید موږ په پرمختللي وسایل امکانات دوی ډیر مستند شان خصوي چې نن باید دغه راپور سره مقایسه شي چې تر کومه حده پورې دغه دی یعنی واقعي بڼه لري. کدا کارونه شي چې فکر کوم چې کېدای شي چې په دې کې یو څه حق تلفي وشي.
مننه ډاکټر صاحب. زابلای څه فکر کوي چې په اوسنی نظام کې آیا داسې کسان موجود دي چې هغوی نه غواړي دغه راپور خپور شي، او هغوی تر اوسه د دې لامل شوی چې دغه راپور د خپرېدو مخه ونیسي؟
وخت چې سیما سمر په خلو باندې رئیس جمهور ممانعت کوي داس دا راپور وقت شدی در مخ ډیر باندې وژغې د مشت معلومه نه لري څونه به واقع جوړ شوی. رئیس جمهور ممانعت کوي په واده دي ممانعت وي کی بعد دا راپور اصلاح کی کچيري په دې دولت کې فلي دولت کې کاغذ درې سره قواوی دي په دغه کې جنګران و نو سي نو بیا ولی پراس کې رئیس جمهور دونه بیریږي چې دغه د نشر څخه به اصلاح طرفداري کوي. زما یو مشوره رئیس جمهور تم داده کچيري په د کمیسون پر کلونه باندې دي کمنیوا کلري نو بیا دي په کمیسیون کې د قانون مطابق نور سالم خلک معرفي کی اولی په هیڅ شکل دي د انتقالي عدالت مخه نه نیسي، په هیڅ شکل دي د جنایتکارانو د نمونو اقلا چې د ملت چې ډیر خوږ ملت دی زړه باندې تسلی کیږي لکه مخته چې مې وویل چې اقلا په انتخاباتو کې به رای نور کوي یو پوست بیا دولت نیسي انتخابوالی ځکه دا به افشا سوی کچیرې محکمه په فعلي شرایطو کې امکان نه لري د دونه ډیرو جنایتکارانو اقلا اغویت باید د ملت ته د جاني جامع ته ډیر په زغرده په ښکاره په مستند شکل افشا سي.
مننه د بحث هم روسي شي بي دي مجيد صاحب ته ورزم. مجيد صاحب څه فکر کوي په داسې حالات کې د دې کمیسیون نتیجه څه کېدای شي؟ آیا د دې کمیسیون موجودیت به نتیجه نه دی؟
زه فکر کوم کچیر ته دغه راپور خپور نشي په خاطر د ډیر مصارف ور باندې شي دي، ډیر وخت خلکو ضایع شوی، او بیا یو شخص د دې ممانعت کوي چې په هر شکل کوي په هر ملحوظي کوي. زه فکر کوم نه د دې کمیسیون شتون ته بیا ضرورت شته، نه دی په افغانستان کې د عدالت خبره باید څوک وکړي او نه دغه محاکم باید موجود وي په خاطر د دې چې وخت کې چې یو څوک په قدرت وي هغه جنگي جنایت کوي هغه شپېته زره تنه کابلیان په وینو کې لمبوي هغه ته څوک عدالت ته څوک نشي کش کوی ولی هغه مامور چې زره په رشوت اخیستی وي هغه د پنجرو تر شا ولویږي زه فکر کوم دا هم بیا عدالت نه دی پرې ما رئیس جمهور باندې دا غږ دی چې نور مسؤلیتونه مه اخله هغه جنایتکاران دي چې تر څنګ دي هغوی محکمې ته وسپاره او د دې لست مخه مه نیسه او دغه کمیسیون نه چې کوم کار شوی تکلیف پېښ شوی مصارف پېښ شوی د دې غریب ولس ډېر وخت د خلکو ضایع شوی او د راتلونکو جنایتونو مخنیوي دپاره دغه کار باید وشي
ډېره مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدی یو ځل بیا له خپلو مېلمنو د ولسي جرګې له غړي ګلپادشاه مجیدي د مشران جرګې له غړي ډاکټر صاحب زلمي زابولي او همداشان له سیاسي کارپوه میاګل وسیق صاحب څخه ډېره مننه بیا هم یادونه کوم چې موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز د چارو ادارې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون استازو ته هم بلنه ورکړې وه خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي